السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دی. زه رضوان مرادی مو د ازادي رادیو د نیم ساعته ماښامنۍ خبری خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې د رئیس په توګه انتخاب شوی دی، خو د هغه سیال وایي چې دا ټاکنه په قانوني ډول نه ده ترسره شوې او دا ټاکنه نه مني. طالبان وایي د قطر د مذاکرات اووم پړاو کې بیا هم د شپږم پړاو پر اجنډا خبرې کیږي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي.
د ولسی جرګې موقت رئیس که څه هم نن تر انتخاباتو وروسته د دې جرګې د نوي رئیس په توګه میر رحمان رحماني اعلان کړ، خو دغلته لا هم کړکیچ پای ته نه دی رسیدلی او د هغه سیال کمال ناصر اصولي بایي انتخابات په سمه توګه نه دي ترسره شوي. د هرات ولایت په اوبو ولسوالۍ بازار کې نن سهار یوې چاودنې د دوو ماشومانو په شمول درې کسان وژلي او د امریکا د هوا نوردۍ فدرالي ادارې د دې هیواد هوایي شرکتونو ته د فارس خلیج پر اوبو د الوتنو پر مهال خبرداری ورکړی. دا ولسی جرګې غړو نن د خپل رئیس د ټاکلو لپاره یو آر بی آی رای ورکړې چې پکې میر رحمان رحماني د 123 مثبتو رایو په اخیستو د دې جرګې رئیس اعلان شو، خو د نوموړي سیال کمال ناصر اصولي ته 55 رایې حساب شوې، همدارنګ 35 رایې سپینې او 14 باطلې حساب شوې. خو کمال ناصر اصولي وایي سیال 50 جمع یو رایې نه دي پوره کړې او د انتخاباتو په بیا او دا انتخابات به بیا ترسره کیږي. له ازادي راډیو سره په یوې مرکه کې ښاغلي اصولي همدارنګه خپل سیال د پیسو په بدل کې د ولسی جرګې د غړو د رایو پر اخیستلو تورن کړ. د ښاغلي اصولي دا مرکه په همدې خپرونه کې خپرېږي. د هرات ولایت په اوبو ولسوالۍ بازار کې نن سهار یوې چاودنې د دوو ماشومانو په شمول درې کسان وژلي او شل تنه نورې ټپیان کړي. چارواکي وایي په ټپیانو کې د اوبو ولسوال رحمدین سرورزی او لس ماشومان شامل دي. د دې ولسوالۍ د امنیې قومندان محمد رفیق الکوزی ازادۍ راډیو ته وویل چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو.
اینکه ولسوالی اوبی از خانه خود به دفتر ولسوالی اوبی در حال حرکت بود.
دیوی هغه وخت چې د اوبو ولسوال کور څخه دفتر ته روان وو، د سرکوچه په سیمه کې د ولسوال د موټر درستو پر مهال موټر سایکل کې خودل شوی چاودیدونکو مواد وچول شول. د دې چاودنې مسولیت تر اوسه پورې چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو ډېر کله وسلوال طالبان او د حکومت نور مخالف ډلې پر حکومتي چارواکو دا ډول بریدونه کوي چې ولسی خلکو ته پکې مرګ شو پلاوړي. د اوبو ولسوالی د هرات مرکز کس په 100 کیلومتره کې پروت ده او د دې ولایت یو لنام نو ولسوالۍ یو څه ده. اخو د افغانستان د ملي امنیت شورا منل چې د پنځشنبه په ورځ هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په یو هوایي برید کې په تیر وطن افغان پولیسو ته مرګ شو بلاوختي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر نن په وی خبر پاڼه کې ول د ابتدایي مندونو لمخې د دې عملیاتو ترسره کولو پر مهال ناسم معلومات ورکړل شي وو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډیو بیچلر په هلمند کې هوایي برید کې د افغان ځواکونو په وژل کېدو خوښرنی خودلې. بیچلر نن له ازادي رادیو سره په یوې مرکې کې د دې پیښې پاړه وویل.
There was heavy fighting between the Taliban and the
They were the Afghan police of Taliban utman sakht jagla rawana wa Afghan police lo mugs kha waim la tar wugt na samari ka mawjuda wa da se tafhim sho chi gund hal tay wazi Taliban di yo hawai brid mutarsara kar la bada marga pa di brid ki da Taliban utarsang Afghan amniyati zwa kun tam marg sho bla wqti da Helmand charwa ko azadi radi tawil chi da pan shambe poras na waqta da nahr saraj po waswali ki pa di hawai brid ki da shpak sawiyo lo yelari da police da conduct komandan Samunwal Gran په شمول نه پولیس وژل شوی او څوار لس نور ټپیان دي. د امریکا د هوا نوردۍ فدرالي ادارې د دې هیواد خصوصي هوایي شرکتونو ته خبرداري ورکړې چې د فارس پر اوبو د الوتنو پر مهال د ناسمې پیژندنې له خطر سره مخ کیدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او امریکا ترمنځ په سیمه کې ترنګلتیا زیاته شوې. د جمعې په ورځ د امریکا د هوا نوردۍ فدرالي ادارې لخوا په خبر شوې دي لارښود کې ویل شوې چې په دې سیمه کې پوځي فعالیتونه او سیاسي ترنګلتیا زیاته شوې چې ورسره د امریکا ملکی هوایي فعالیتونو ته د ناسمې پیژندنې یا ناسمې محاسبې له کبله په غیر عمدي توګه خطر زیات شوی. د فارس خلیج کې په وروستیو کې حالات خراب شوي او ورسره د امریکا او ایران ترمنځ د احتمالي پوځي کړکیچ اندېښنې هم سیوا شوي. متحده ایالاتونو د ایران لاړخه د ګواښونو یادونه کړې او په منځنی ختیځ او فارس خلیج کې د خپلو پوځي تجهیزاتو د زیاتیدو امر کړې. همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران په ګوانډي هیواد عراق کې د امریکا له سفارت څخه د ټولو غیر ضروري پرسونل د وتلو امر کړې. ایران د واشنگټن د ادعا رد کړې چې ګوندې د دوی لخوا د قریب الوقوع ګواښونه موجود وي او پر امریکا یې تور پورې کړې چې په نه منونکي توګه ترنګلتیا زیاتوي. دا اوترش صد د صدر اعظم مرستیال هاینس کریستیان سټراخه ل خپل دند استفا کړی. نو مولي د هغه پټي ویډیو ل خپل دوه وروسته استفا وکړه چې پکې دا د یو احتمالي حامی د سیاسي ملاتړ په بدل کې د حکومتي قراردادونو د وړاندې پر مهال سرګندېږي. سټراخه نن په یو ټلویزیونی وینا کې ویل خپل استفا یې صدر اعظم سیباستیان کورس ته وړاندې کړی او هغه یې دا پریکړه منلی. دی وای نن یو لسبجې مل صدر اعظم سیباستیان کورس سره خبرې وکړې. هغه ته مې استفا وړاندې کړه او هغه دا پریکړه ومنله. هغه ویډیو چې د شپېګل مجلې خبره کړې پکې څرګندېږي چې سټراخه د سیاسي ملاتړ په بدل کې یوې ښځې ته چې ادعا کوي روسي پانګواله ده د حکومتي قراردادونو وړاندیز کوي.
ل اجمل انڅخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې د نوی رئیس په توګه انتخاب شو. په همدې حال کې بیا د ولسی جرګې د ریاست لپاره بل کاندید کمال ناصر اصولي د میر رحمان رحمانی ټاکنه ناسمه او غیر قانوني ګڼي.
دلتا دی اصولی او دی رحمانی مسئله نه ده مهمه. دلتا د کورنیو دند اصول مهید. اصولو که واضح 50 جمعه یو تذکر لری او همه هر کاندید چه پرک را همه برایستی.
طالبان وی د قطر د مذاکراتو وم پړاو کې بیا هم د شپږم پړاو پر اجنډا خبري کیږي. پروان خبرونه کې اوري چې ولسمشر غنی وی کڅ هم د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ په برخو کې پرمختګونه شته خو بسنه نه کوي او باید په دې برخه کې نور کارونه وشي.
امروز در بخش های مختلف از فولاد گرفته تا تولید سیم تا چاپ صدها ساحه دیگه سرمایه‌گذاری افغانستان سرنوشت افغانستان تغییر میده.
او د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې د دې هیواد سوداګریزو الوتکو ته د فارس خلیج پر سر د الوتنو په اړه خبرداری ورکړی دی. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې ووري. میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې د رئیس په توګه انتخاب شو. د شنبه په ورځ د 23 په خپلولو سره د دې جرګې د ولسم دورې رئیس شو. د ولسی جرګې غړي نذیر احمد حنفي ازادي رادیو ته وویل چې له یو لړ بحثونو وروسته د ولسی جرګې موقت رئیس عطا محمد دهقانپور د رحمانی برای اعلان کړ. خو د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې رحمانی لازم رای نه دی خپل کړی او دغه انتخابات باید د نویو څیرو ترمنځ وشي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د ولسی جرګې د جنجالي انتخابات وروسته په دغه جرګه کې د پروان ولایت استازی میررحمان رحماني وتوانید چې د راتلونکو 15 کلونو لپاره د ولسی جرګې د ولسمې دورې رئیس شي. د ولسی جرګې غړي قاضي نذیر احمد حنفي ازادي راډیو ته وویل رحماني د کارول شو رایو له مخې بریالی اعلان شو. تصمیم تالار نیول او د جرګې موقت رئیس د 234 کارول شو رایو له مخې د 50 جمع یو په اساس چې 133 کې دی د رحماني بریالیتوب اعلان کړ. د ولسی جرګې د ریاست لپاره کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحماني هغه نماندانو چې د ولسی جرګې 234 حاضر او غړو ورته رای ورکړي. میر رحمان رحمانی 133 او کمال ناصر اصولی 55 رای یوړی. د جرګې 35 غړو باطلې او 14 سپین رای کارولې دي. رحمانی په داسې حال کې د ولسی جرګې د رئیس په توګه انتخاب شو چې د یاد جرګې موقت رئیس له دغو انتخاباتو مخکې وویل په غونډه کې د حاضر غړو د رایو له مخې بریالی نوماند باید 50 جمع یو چې 134 کېږي پوره کړي. د رای ورکولو په وروستي پړاو او د رایو شمیرلو وروسته د ولسی جرګې د ټلویزیون لخوا د انتخاباتو د بهیر ژوندۍ خبرونه بند شوه. د ولسی جرګې غړي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل د ټلویزیون د ژوندۍ خبرونې له بندېدو وروسته تخنیکي کمیسیون کار پیل کړ چې د غونډې د حاضرو غړو رایو ته اعتبار ورکړي او که په صندوق کې اچول شوو رایو ته. خو خاغلی حنفی وویل د ولسی جرګې غړو کارول شو رایو ته اعتبار ورکړ چې په نتیجه کې رحماني لازم رای خپلې کړې وي. د ولسی جرګې ولسمه تقنینی دوره د ثور په شپږمه پرانستل شوه، خو غړي نن وتوانېدل چې خپل رئیس وټاکي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړي د جرګې د ریاست لپاره د میررحمان رحماني په اړه ترسره شوې کړنلاره غیر قانوني او د منلو وړ نه ګڼي. د ولسی جرګې غړي نریندر سنگ آزادی راډیو ته وویل رحماني 15 جمع یو رای نه دی خپلې کړي او انتخابات باید د نو سیرو ترمنځ شوی وای. د وویل تخنیکی ټیم چې څو تنه وو سره کېناستل او تصمیم یې ونیو، خو د اکثریت تصمیم دا دی چې انتخابات باید دوهم دور ته لاړ شي، ځکه د رحماني رایې لږې دي. که له لومړۍ ورځې نه غیر قانوني کارونه وکړو، په راتلونکي کې دا اندېښنه شته چې دا ډول غیر قانوني کارونه به دوام وکړي. پخوا تر دې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره د پنجشنبې د ورځې په انتخاباتو کې میررحمان رحماني، کمال ناصر اصولي، عمر ناصر مجددي او میرویس یاسینی سره سیالۍ وکړې چې یو هم بریالی نه شو او په پای کې د انتخاباتو دوهم دور د رحماني او اصولي ترمنځ ترسره شو. د ولسی جرګې د کورنیو دندو د اصولو په اتمه ماده کې راغلی چې که یو کاندید د انتخاباتو په لومړي دور کې د حاضر غړو اکثریت خپل نه کړ، دوهم دور انتخابات د هغو دوو کاندیدانو ترمنځ کیږي چې ډېر رای خپلې کړي او هغه به بریالی ګڼل کیږي چې په دې دور کې ډېر رای ترلاسه کړي. د ولسی جرګې د کورنیو دندو د اصولو له مخې په پام کې ده چې په راتلونکو ورځو کې د یادې جرګې د مرستیالانو او منشیانو د ټاکلو لپاره هم انتخابات وشي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د خان محمد سیند په رپورټ کې مو اوریدل چې میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې د موقت رئیس په توګه د دې جرګې د رئیس په توګه اعلان شو. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست لپاره بل کاندید چې نن یې له ښاغلي رحماني سره سیالي کوله، کمال ناصر اصولي، وایي چې نن یې 50 جمع کمال ناصر اصولي چې نن یې 50 جمع یو رایې پوره نه کړې، وایي چې د ولسی جرګې اعلان شوی رئیس او د دې پوست لپاره د ده کاندید سیال رحمان الله رحماني د وکیلانو رایې د پیسو په بدل کې اخیستې. خاغلی اصولي وایي چې د مجلس په نننۍ پرېکړه اعتراض لري، ورته د منلو نه ده. له خاغلی اصولي سره د ازادي راډیو خبریالې فیروزه عزیزي مرکه کړې ده او په سر کې د ده د اعتراض په اړه ورنه پوښتنه کړې.
د ولسی جرګې په تشنابو کې تر 2 میلیون ډالر وویشلی شولي وکیل صاحبانو ته، البته ځینو وکیل صاحبانو ته. په دې مسله باندې ما اعتراض وکړ، پروسه شفافه نه وه، پروسه ودرېدله په چاپه، بیا د سره بیا چې شروع شوله موږ واضح ورته وویلې چې هغه ته رایې د باندې ایستل شوي دي او سپین کاغذونه صندوقو ته ولیدلي دي. کله چې رایې شمېرنه شروع کېدله، مخکې د رایې شمېرنې نه نصاب چې څومره رایې د منشیانو څخه اخیستل شوي دي نصاب وکتل شولو او نصاب 240 رایې. کله چې صندوقان خلاص شول، شمارش وشو، ولیدل شول چې 240 رایې کارېدلې دي. اما رئیس اعلان وکړ چې نصاب 240 دی. اصول د وظایف داخلي هم همدا وایي چې څومره رای پاڼې اخیستل شوي دي هماغه نصاب. اعلان وسو چې 50 جمع یو 140 رایې، رحماني 130 رایې واخیستلې. کله چې 130 رایې واخیستلې، اتمه ماده د کورنیو دندو د اصول وایي چې بدون د 50 جمع یو نه هیڅوک هم رئیس د ولسی جرګې کې رای نشي. بنا پر همدغه باندې رحماني د ولسی جرګې رئیس نه ده. اما دهقانپور د هر څه په مقابل کې چې وي، تلته په یو اتاق کې معامله وکړه او راغی د ولسی جرګې رئیس رحماني اعلان کړ چې دا نه د صلاحیت ته او نه د حق ته او نه دی کولی شي.
اصولي صاحب، تاسو د پیسو یادونه وکړه، هغه مقدار مو زیات که څنګه ثابتولی سئ؟ په کوم اساس باندې دا وایي چې 2 میلیونه ډالر په تشنابونو کې ورکړل شوي دي اعلانو ته؟
موږ په سترګو هر څه لیدل. ډېریو مسایلو کې، حتی په تشنابونو کې ویډیوګانې موجودې دي چې ډله ډله وکیل صاحبان ننوځي، تشناب ته یو نفر ننوځي او په تشناب کې دننه پیسې ویشل کېدلې. دا مسایل وو او دوام یې درلود. پرون ورځ دوی انتخابات د چهارشنبې په پنجشنبې په ورځ هم دې لپاره وځنډول چې دوی پیسې وویشي او دهقانپور ورسره کومک وکړه. موقت رئیس اعلان یې وکړ چې د پنجشنبې په ورځ دوام پړاو انتخابات نه کوو، زو د شنبې په ورځ کوو. تا ځینې ویډیوګانې هم موجودې دي زموږ سره چې پاغه ویډیوګانو کې رائے دسکولو ته چول کیږي او دی بند.
تاسو د انتخاباتو د دویم پړاو خبره وکړه چې دا به سبا تر سره کیږي. دا رلنشات څه وایي؟ غویم دغه فیصله سره منی دغوی ورسته فیصله یا پریکړه څه و؟
کاملا اصلا زموږ اصول وایي موقت اداري پلاوي د انتخابات د رئیس د ټاکلو د جلسې مصوبه صادروي. بدبختانه دا مصوبه نه ده صادره شوې، دهقانپور صرف مکتوب په خپل امضا صادر کړی. مصوبه کې باید دوه منشیان او خپل موقت رئیس امضا وکړي. منشیانو ویلي چې دا انتخابات غلط دي، باطل دي، ځکه 240 نفر حساب دی او رای باید یو سلو سلر بي.
که چیرې دغه فیصله ونه منل سي او بیا انتخابات تر سره نسی، د تاسو خبرګون به څه وي؟
اغه نه مشر ده او نه مشر پاتې کیدای. دلته د اصولي او د رحماني مسله نه ده مهمه، دلته د کورنوي دندو اصول مهم دي. که بیا هم څوک په زور باندې لکه نن چې د مصطلح کسانو په زور باندې ولسی جرګه کې ټیټېدل جګېدل، په دغه ډول د زور نه کار اخلي، بیا نو په افغانستان کې په زور هیڅ هم نه ده ګټلې. دلته په افغانستان کې بیا تاریخ معلوم ده، ان شاء الله موږ به بیا په چوپه خوله پاتې نشو.
د افغانستان د ولس جرګې د ریاست لپاره کاندید کمال ناصر اصولي چې نن یې 50 جمع یو رای پوره نه کړی، وایي چې د ولسی جرګې اعلان شوی رئیس میر رحمان رحماني او د دغه پوست لپاره چې د سیالو د وکیلانو رای د پیسو په بدل کې اخیستې دي، خو ولسی جرګې میر رحمان رحماني د 123 رایو په خپلولو سره د دې جرګې رئیس اعلان کړ.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
طالبان وی د قطر د مذاکراتو وم پړاو به بیا هم د شپږم پړاو د اجنډا پر خبرو متمرکز وي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین نازادی راډیو ته ویل سره لدې چې د وم پړاو خبرو ته نیټه ځانګړې شوې نه ده، خو اجنډا یې معلومه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د نوې جبهې مشر انوار الحق احدی وایي چې د سولې د خبرو غځېدل به د افغانستان د سولې چانس لمنځه یوسي. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورت کې اورو.
که څه هم د امریکایي پلاوی او طالب استاز ترمنځ په قطر کې د ووم پړاو خبرو نیټه لا مشخصه شوې نه ده، خو په قطر کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې د خبرو په ووم پړاو کې به هم په دوه مواردو خبرې وشي. د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا موارد یو له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش، او بل د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ په توګه نه کارول دي. په عین حال کې د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر غا وایي طالبان تر هغه چې دغه دوه موارد نهایی نشي په نورو مسایلو بحث نه کوي.
هیڅ شک شبه نشته چې طالبان تر دغه دوه مسایلو اخواته د مذاکراتو خبرو ته که د اوربند خبره ده، که د بنجانو خلاصول دي، که د حکومت په کم و کیف باندې خبر کول دي، زما فکر باندې نور داخلي هغه وایي چې دغه دوی خبرې چې دي دا د ټولو مذاکرات لپاره کلي ده. نو چې کلي ده چا په لاس کې نه وي کلپ نه خلاصېږي.
د ښاغلي اکبر اغا خبره هیله شته چې د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد او طالب چارواکو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اووم پړاو کې په دغو دوو مواردو هوکړه وشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او طالب پلاوي ترمنځ شپږ پړاو خبرې وشوې. په دغو پړاوونو کې تر دې دمه په څلورو مواردو خبرې شوې، یعنې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل، د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ په هدف نه کارول، د سولې بین الافغاني مذاکرات او اوربند. زلمی خلیلزاد نن سهار یعنی د شنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې سوله د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو مخه نه نیسي، او د سولې له هڅو سره سره باید د انتخاباتو هلې ځلې ادامه پیدا کړي. خو یو شمېر افغان سیاسون چې په مسکو کې هم له طالبانو سره لیده کاته درلودل نیوکه کوي چې که د دغو دواړو لورو ترمنځ خبرې نورې هم وغځېږي، د افغان سولې چانس به له لاسه لاړ شي. له دې ډلې افغان سیاستوال او د افغانستان د نوې جبهې مشر انوار الحق احدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چېرته دغه موافقتنامه دوی که دغه خبرې زر نتیجې ته ونه رسېږي او موږ انتخابات ته نږدې شو یا انتخابات چې وشي، دغه خبرو موافقت بالکل چانسس د له منځه ځي. بیا به یو بل دور چې شروع کیږي، او په بل دور کې هغه به بل قسم لوب او بل چوکاټ به یو نوی خلق پسې د پکې. په دې اساس باندې هر څومره چې دا خبرې وګدیږي او نتیجې ته نه رسیږي هغه رچان باندې دی خبرو کمی.
خغلی احدی دا هم وایي چې امریکایي استازي او طالبان دې پرته د وخت له لاسه ورکولو په مذاکراتو کې ټول موارد چر تر ژره ورستی کړي چې د خبره له انتخاباتو وړاندې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابر شي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغان ولسمشر وایي که څه هم افغانستان د صنعت او سوداګرۍ په برخو کې پرمختګونه درلودل، خو دا پرمختګونه کافي نه دي او باید په دې برخه کې نور کارونه وشي. محمد اشرف غنی د شنبه پر ورځ په کابل کې د صنعت د اونۍ په لمانځغونډه کې ویل چې افغان دولت باید د هیواد د اقتصادي بنسټ په بدلون کې خپل رول ولوبوي. په ورته وخت کې یو شمېر صنعتکاران او سوداګر وایي د انرژۍ کموالی، د صنعتي پارکونو لپاره د مځکو نه ویشل او ناامني هغه ستونزې دي چې حکومت تر اوسه ورته رسیدنه نه ده کړې. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې دي.
د پانګې اچونې مدیریت افغاني کېدل، د کورنیو سلاکارانو په وسیله د صنعتي پالیسي چمتووالی، د پانګې اچونې په برخه کې پرمختګونه هغه څه دي چې افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې درلودل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د صنعتي اونۍ د نمانځلو په مراسمو کې دغو پرمختګونو ته په اشاره سره وویل د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې باید لا زیات پرمختګونه وسی.
امروز د بخشای مختلف
غوای نن ورځ په بلابلو برخو، له فولادو نیولې سیم تر چاپ وسایلو او مرغداري په برخو کې او په سلګونو نورو ځایونو کې پانګونې د افغانستان برخلیک ته بدلون ورکړی. هغه موارد چې خصوصي سکتور یې وړاندیز کړی ډېری حل شوي او یا د هواري په حال کې دي، خو دا ټول بسنه نه کوي. زه په رښتیا هم ویاړم چې نن ورځ په هیواد کې د صنعت ورځ په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې زموږ صنعتکارانو لوی قدمونه اخیستي. ولسمشر په همدې مراسمو کې له صنعتکارانو او سوداګرو وغوښتل چې خپل ستونزې مشخصې کړي څو د حل یوه لاره ورته ولټول سي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو په اساس د سیمې ځینو هیوادونو ته د هوایي دهلیزونو افتتاح، د چابهار بندر له لارې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو د بهیر پیل، په بهر کې افغان سوداګریزو مالونو ته بازار موندنه، چین، قزاقستان، هند او ازبکستان هیوادونو ته د ترانزیټي لارو رامنځته کول هغه پرمختګ ونه دي چې د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې سوي دي. خو یو شمېر صنعتکاران او سوداګر د دوی د کارونو پر وړاندې د خندونو او ستونزو له امله شکایت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان الکوزای وای د برېښنا او زیرمو د نشتون او پانګونې ته د زمینې د نه برابرولو له امله د کانونو په برخه کې شاوخوا 200 فابریکې له فعالیت نه پاتې دي. په عین حال کې د سوداګرۍ او قانونو د خونې په خبره اوس مهال 280,000 کسان د ټول هیواد په کچه په 200 فابریکو کې په کار بوخت دي او 15 سکتورونه ځان بسیانې او نیمه بسیانې ته رسیدلي دي. د دې خونې مشر شرباس کمینزاده له ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل د صنعت او پانګونې په برخه کې پرمختګونه کمرنګ دي. نوموړي د صنعتکارانو او پانګوالو ستونزې داسې بیان کړې: هغه ویله هم په افغانستان کې له صنایعو د ملاتړ کومه پالیسي نه لرو. افغان صنعتکاران له قاچاق، د زیرمو او د کریډیټ نشتون په کافي اندازه د معیاري برېښناو نه لرلو سره مخ دي او دا ستونزه د دې لامل سوي. څرنګه چې افغان صنعتکاران پر مخ لاړ سي او د خلکو توقع ترې ده هغه شان مخې ته نه ځي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې وزیر اجمل حمیدي چې په همدې غونډه کې ګډون کړی وو وویل په هیواد کې د صنعت او سوداګرۍ وضعیت مخ په ښه کېدو دی او دا ده چې افغانستان له یو وارداتي هیواد نه په صادراتي هیواد بدل سي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان د صادراتو کچه له 600 میلیون یو میلیارډ ډالرو ته په کابل کې رسیدلې او په راتلونکي کې به دا کچه نوره هم لوړه سي.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له 3 تر 4 بجو دا اړیکو شمیرې 0999 40 15 40 0992 50 55.
تاسو د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو .com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي پر وخت د جمهوری ریاست د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره چمتووالی لري، خو دغه کمیسون وایي د دې کار لپاره پر وخت د حکومت لخوا بودیجې او د امنیتي ادارو تضمین ته اړتیا ده. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ویلي چې د سولې ترڅنګ باید د انتخاباتو پلانونه هم مخکې لاړ شي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د زلمی خلیلزاد له تازه څرګندونو وروسته ویلي پر وخت د ولسمشری ټاکنو د ترسره کېدو لپاره چمتووالی لري. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي وو د داسې سولې ترڅنګ چې افغانان مستحق دي د ټاکنو پلانول هم باید پر مخ یوړل سي. شغلی خلیلزاد تیره شپه ناوخته په ټویټر کې لیکلي د سولې غوښتنه افغانان د جمهوری ریاست د مشروع انتخاباتو د چمتووالي له غوښتنې نه راګرځوي. د ټاکنو خپلواک کمیسون سرپرست ویان زبی سادات د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه کمیسون پر وخت د ټاکنو کېدو ته ژمن دی، خو یو شرط لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری ژمنه ده تر څو د ولسمشری ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي، په دې شرط چې حکومت وتوانېږي بودیجه په خپل وخت د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ولکه کې ورکړي او امنیتي بنسټونه هم امنیت خوندي کړي. تر دې دمه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډېری کارونه مخته تللي. د راتلونکو ټاکنو په اړه باندې تقریبا نهایي شوی دی، همدا ډول عملیاتي پلان هم وروستی شوی دی.
پورستوی کې داسې ګنګوسی خبرې وو چې دا ونسن حکومت او نړیوال متحدان یې ټول پام د سولې مسلې ته ورګرځولې او د ولسمشری انتخاباتو موضوع څنډې ته پریښې ده. د زلمی خلیلزاد تر څرګندونو مخکې د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز تیر یک شنبه په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره پر وخت د ولسمشری انتخاباتو د ترسره کېدو پر موضوع خبرې وکړې. اجرایه ریاست په ویلامیا کې ویلي و چې میرمن ویلز څرګنده کړې امریکا په افغانستان کې د سراسري او باوري انتخاباتو لپاره مرستو ته متحده ده. میرمن ویلز امریکا ته تر ستنېدو وروسته تیره پنجشنبه د واشنگټن لپاره د افغانستان له سفیرې رویا رحمانی سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ولسمشری انتخاباتو پر تیاریو هم خبرې وکړې. حکومت ویلي د جمهوری ریاست انتخابات به د روان لمریز کال د تلیا میزان پر شپږمه وسي، خو د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف غوښتنه کړې چې تر انتخاباتو مخکې باید سوله وسي. د دغه ائتلاف ویان عبدالقاهر شریعتي د جمعې پر ورځ په کابل کې په یوه کانفرانس کې وویل که لومړی سوله وسي خلک کولی سي د امن په فضا کې خپلې رایې وکاروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو د هوایي چلند فدرال ادارې د دې هیواد سوداګریزو الوتکو ته د فارس خلیج پر سر د الوتنو په اړه خبرداری ورکړی دی. دا خبرداری داسې مهال خپور شوی چې د واشنگټن او تهران ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا ډېره شوې ده. فریبا ظاهر په رپورټ لري.
د امریکا د هوایي چلند فدرال اداره د احتمال ته اشاره کوي چې شاید د فارس خلیج پر سر د امریکا مسافروونکو الوتکې په تیروتنه په نښه کېدو له خطر سره مخامخ سي. له همدې کبله دغه ادارې د مې پر شپاړسمه د امریکا مسافروونکو الوتکو ته د دغو اوبو پر سر د تیرېدو خبرداری ورکړ. په دې خبرداری کې راغلی چې په سیمه کې شدیدو پوځي فعالیتونو او د سیاسي کړکیچونو زیاتوالي په دغه ځای کې د امریکا د ملکي هوایي چلند فعالیتونو پر وړاندې د خطر احتمال ډېر کړی دی. داسې چې د یادې ادارې په خبره شایي مسافروونکو الوتکې ونه پیژندل سي. په وروستیو ورځو کې د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچونو په ډېرېدو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې د احتمال په اړه اندېښنې هم راپورته سوې. د رواني اونۍ په لومړیو کې د امریکا داسې مهال له بغداد څخه د خپل ډیپلوماتیک پرسونل د یوې برخې د ایستلو خبره وکړه چې په فارس خلیج کې د تیلو پر څلورو ټانکرونو بریدونه وسول. تر دې وروسته واشنگټن په سیمه کې خپل پوځي حضور ډېر کړی دی او پر تهران تور لګوي چې په سیمه کې د دوی ځواکونو او ګټو ته ګواښ دی، خو تهران دا ادعا ردوي. ایران د امریکا وروستي اقدامات رواني جګړه او یو سیاسي لوبه بولي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې پر ورځ ویلي چې د ده له نظره له ایران سره د پوځي ټکر احتمال لرې نه دی. ولسمشر ټرمپ عین وخت کې دا هم ویلي چې ایران به ډېر ژر له امریکا سره د خبرو غوښتنه وکړي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د جمعې پر ورځ ویلي چې د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو هیڅ امکان نشته.
د لشکرګاشر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاد کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بچیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګ کوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 3.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر پورې په واضح ډول اوریدل شي زمونږ د نن ورځې د خبرونو ورستۍ خبر